چې زمونږ په سوچونو کې یعنی څه شی دی چې زمونږ په سوچونو کې داسې دی چې هغه مونږ د الله تعالی نه دومره لرې کړو چې هغه زما رب دی، زما الله، الله زما دی او هغه خو زمونږ اوري نه. تاسو راله دعا وکړئ، نه هغه خو ستا الله دی، زما رب، یا الله داسې تعلق پکار دی، داسې خبرې پکار دی، زما رب، چې بل ته ونه وایو چې زه څو غواړم، څنګه وغواړم، بس لګیا شه او غواړه. وخت تیر شو، پته ونه لګېده چې دومره وخت تیر شو. مونږ ټایم ته ګورو او دعا کوو، 15 منټه وشو، دومره اوږده دعا، هی الله مونږ خو ستړي شو. که دعاګانې نه درځي نو خبرې کوئ د خپل رب سره، او مونږ له خبرې چې نه راځي چې څه خبرې وکړو د الله تعالی سره، ځکه چې تعلق مشته دی نه د الله سره. که پوهېږئ نه نو د دې مطلب دی چې تعلق مو نشته. که چېرته داسې درته لګي که نه چې رب بکه، دا خو د هغوی رب دی، ځکه چې هغوی نیکان دي، بس د دوی سره د الله غټ کنکشن دی، دا رسېدلې خلک دی، نو د دې مطلب دی چې بیا تاسو هم رب بکه وایئ. رب بی مو نه دی جوړ کړی، زما رب، په فخر سره وایئ چې زما رب. چې تاسو رب بکا یا ربکم وایئ چې د هغوی رب دی، نو بیا به د الله تعالی سره فاصلې نورې هم سیوا شي، بیا الله تعالی هم هغسې معامله کوي د بنده سره. که ډېر هم ګناهګار یئ، پوه شئ په دې خبره، فدعو لنا ربک، ای موسی تو دعا وغواړه د خپل رب نه، یخرج لنا مما تنبت الارض، چې هغه راوباسي زموږ دپاره چې څه په ځمکه کې دي. اوس ګورئ دوی څه غواړي، سبزي، بادرنګ، اوږه، مسور، پیاز، دا هر څه دوی څنګه پیژندل؟ چې کله دوی په مصر کې وو نو دا هر څه به یې خوړل، او الله تعالی هغوی له من او سلوا ورکول. چې کله دوی اوبه وغوښتې نو موسی علیه السلام اوبه وغوښتې د الله نه، لیکن اوس هغوی الټه فرمایشونه کوي. نو موسی علیه السلام دلته د الله تعالی نه دعا ونه کړه. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو بدلول غواړئ هغه څه په بدله کې د هغې چې هغه بهتر دي، یعنی تاسو کمتر شی غواړئ او بهتر شی پرېښودل غواړئ. کوم څیز بهتر دی؟ من او سلوا. من او سلما خو په دې ښه وو چې په هغې کې دوی ته محنت نه وو کول، نه ورته سوکرل وو، نه اخستل وو، نه یې پیسې پکار وې. لکه اوس زمونږ خوراک پکار دی، نو د هغې دپاره محنت کول وي، بیا خوراک اخلو، بیا یې کور ته راوړو، دا څوک کری؟ محنت پې کوي، هسې خو نه میلاویږي. نو دی تمن او سلوا میلاویدل، او هغه هم مفت بغیر د سو محنت نه، او هر ورځ به میلاویدل. بیا هم دوی هغه بدلول غواړي د دغه سیزونو په بدله کې. او په من او سلوا کې چې کوم نیوټریشن دي، غذاییت دی، ټیک شوه، یعنی د جسم چې کومو سیزونو ته ضرورت وي، ټیک شوه، نو یو طرف ته دی ته ښه میلاویده، او یعنی یو طرف ته دی ته غوښه میلاویده، یعنی په هغې کې پروټین وو، ځکه چې انسان وایي چې زما د بیلنس ډایټ که نه. نو دغه شان دی ته من او سلوا چې میلاویدل، نو په هغې کې پروټین وو، مزه یې هم وه او طاقت پکې هم وو. او پیاز او اوږې په ځای، لکه مونږ چې وایو چې بس مونږ ستړي شو د دې خوراک نه په خوړلو باندې، څو نور خوراک پکار دی. او موسی علیه السلام څه وایي چې د بهتر څیز په بدله کې کمتر شی اخلئ. که په تاسو کې څوک صرف دومره یاد کړي چې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، یعنی دا آیت، نو په دې کې ډېر څه دي په دومره لږ خبره کې. ټول آیت نه، صرف بس دغه لږ شان. که صرف دومره خبره تاسو یاد کړئ، او بیا مونږ ګورو چې په کوم ځای کې مونږ بدلوو، او مونږ هم غواړو چې ادنا راته میلاو شي د یو اعلی او بهتر سیس په ځای په بدله کې. نو په ژوند کې مونږ څومره ځله غواړو او دا نمونه سوداګانې کوو، یعنی د یو ښه سیس په ځای بد سیس غواړو. لکه یو مثال به واخلو، تاسو قرآن پاک وایئ او تاسو ته د جاب آفر راشي، نو مونږ څه وایو؟ دا قرآن خو وروسته هم کیدی شي، هیڅ خبره نه ده، لیسنر به جوړه شم چې مخکې جاب وکړم، قرآن خو به میلاو شي، د قرآن وخت کله ختمیږي، د جاب عمر خو به تیر شي، نو څو شي؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. تاسو ګورئ چې خلکو زرق برق جامع اغوستې دي، تاسو وایې هی زما زړه غواړي چې کاش ما هم داسې کولی شوې، دا ما څو اغوستې دي. او دته وګورئ، ستاسو د خیر په بدله کې ادنا اخستل غواړئ، ستاسو په حلال رزق کې الله تعالی ستاسو ضروریات پوره کوي، او تاسو د خلکو د حرام محلونه اوینای او وایي چې کاش دا محلونه ماته میلاو شوي، چې دا هر څه زما سره وي. تاسو ته خپل خیر په نظر نه راځي، او هغه ادنا درته په نظر راځي. د هغه ادنا خواهش کوئ، هغه اغستل غواړئ. په ژوند کې داسې ډېر ځایونه دي، څومره ځله داسې وشي زموږ سره من او سلوا خو نشته، لیکن زموږ سره د الله انعامات، د الله فضل، د الله تعالی هدایت، دا هر څه موږ ورکړل، او د کم څه سودا وکړو؟ د دنیا رنګینی چې دي، څومره څیزونه هم چې دي، دا ټول موږ واخلو او د آخرت سودا وکړو. د آخرت د پاره وخت، د آخرت نیکۍ، یعنی د آخرت د پاره وخت لګولی شو، نیکۍ موږ ګټلی شوې. هغوی ټول وخت کوم ځای ولګوي؟ د دنیا په حقیر څیزونو کې. تاسو ناست یئ، سبق وایئ، تاسو د سوټس تیاری کوئ، او ستاسو ملګري په سیل کې ډېر زبردست ځایونو ته زبردست څیزونه واخلي، او تاسو وایئ هی دی څومره ښه سودا وکړه، او دا ماسو مصیبت په خپل ځان په سر اخیستی دی، دا مې څو کوش شروع کړی دی. تاسو غواړئ چې ما ادنا واخیستې او خیر پرېږدئ؟ په ژوند کې داسې ډېرې موقع راځي، ځکه دا آیت یاد کړئ، او چې کله موقع راشي نو چې تاسو ته دا یاد وي، چېرته داسې خو نه ده چې زه ادنا اخلم او اعلی ورکوم، خیر ورکوم کوم چې الله تعالی ماله راکړی دی. او د دې آیت نه موږ ته پته لګي چې قومونه الله تعالی منتخب کوي د اعلی مقصد دپاره. دال، سبزی، پیاز او اوږه خوړل بد شی نه دی. د دې نعمتونو په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې کولو وشربو، لیکن چې کله ستاسو مقصد ډیر لوی وي کنه، نو بیا تاسو په دومره وړوکي سیزونو کې خپل دماغ لګوي. دا د هغوی مینټالیټي ښیي چې د هغوی څنګه ذهنیت وو. خبره دا نه ده چې دا سیزونه نه دي خوړل پکار، ځکه چې هغوی دا غوښتي وو، هغوی ډیر بد کړي وو. نه، خبره دا ده چې د هغوی دماغ په څه کې لګېدلی وو، هغوی کوم سیز پرایورټي جوړ کړی دی، هغوی له الله تعالی څه کار ورکړی دی، او هغوی څه وکړل. هی مونږ خو بور شو، زمونږ نه خو صبر نه کېږي. د دوو بچو یو مثال به واخلو. تاسو خپل بچی ته وایئ چې بچیه سبق وایه چې لوی سړی جوړ شي، یعنی تاسو غواړئ چې هغه ډیر مخکې لاړ شي. هغه وایي چې ته ماته وې زه خو ډیر محنت کوم، او فلانی بچی چې دي نو هغوی ټوله ورځ لوبې کوي، او هغوی فیل کېږي او دی پاس کېږي، دی ډیر محنت کوي شپه ورځ، او نور واړو مزې کوي. نو یو مور او پلار مو خپل بچو ته نه وایي چې بچیه لوبې کوه، ولی؟ نو دغه شان دلته د هغوی مور او پلار هغوی ټرین کوي د یو ډیر غټ کار لپاره. چې چا مقصد اوچت وي، نو هغوی بیا په لوبو کې وخت نه ضایع کوي. نو دغه شان د دوی لپاره خوراک څښاک دا واړو سیزونه وو. او نن زموږ د امت هم دا مسله ده چې چېرته وګورئ نو بس خوراک او څښاک. په درس کې هم خوراک څښاک وي، چا له خوراک څښاک ورکول بد کار نه دی، خلکو له ضرور خوراکونه ورکوئ، خو د بنده ټول سوچ دا وي چې کوم ډیشز به پخوم، او هغه څوک چې راځي نو دا هغوی هم دا ګوري چې لنچ به راله راکوي، او بیا خلک تپوسونه کوي چې په فلایر کې خو یې د لنچ په باره کې ورکړی دي او خو خالي درس دی، او بیا خلک وایي چې موږ ښځې یو، نو دا خو څه خبره نه ده، که تاسو خپل کورونه ټیک کړئ نو د هغې سره به په امت باندې ډېر ښه اثر پرېوځي، هر کور به ټیک شي. لیکن زموږ د ښځو فکر سوی هر وخت ډوډۍ او کټوۍ، اوله ګروسري راشي، بیا خوراکونه پخېږي، بیا غیستی شي، او بیا هغه ورکولی کېږي، بیا د هغې وینځل وي، بیا کیچن صفا کېږي، نو هله د یوې ډوډۍ کار ختم شي، بیا د دویم وخت فکر شروع شي، او بیا د درېمې، او په بعضې کورونو کې خو پنځو وخته خوراک پخېږي. اول ناشتو شي بیا چای بیا لنچ بیا د ماخام چای بیا ډینر وی چې دومره خوراکونه په یو کور کې وین واغوی و د امت لپاره سو کار وکړي هغوی خو د خپلې خېټې خدمت کوي او د هغې دپاره اوسي نو ولې زموږ ژوند دا دی چې یو امت په دې سیزونو کې مصروفه شي نو هغوی خو بیا د امت لپاره کار نشي کولی نو تاسو وخت څنګه ورکولی شئ چې ستاسو سره وخت نشته او زیاتې ښځې داسې چینلز ګوري چې کوم یو نوی ریسپی راغلی وي نو هغه مونږ ټرای کوو سړي د جابونو نه وزګار نه دي او ښځې د پخلو نه او یا د خوراک کولو نه څوک وزګار نه دي نو بیا به داسې امت څه کوي دا راته ووایې څنګه ترقی به کوي او چې د کیچن کار بنده ختم کړي نو بیا نور انټرټینمنټ سیزونه شروع شي چې په ټي وي څو ډرامې دي کوم نوي فلمونه راوتي دي نو په داسې حالاتو کې به بیا خلک د دین کار څنګه وکړي او د دې انجام هم بیا وګورئ چې انجام یې سوی د دوی د مزو کولو دپاره الله تعالی دوی له هسې د فرعون نه ازادي نه وه ورکړي چې هغوی دې خوراکونه کوي او پیکنیکس دې وکړي نو خوراک څښاک بد نه دی ځکه چې الله تعالی دوی ته وفرمایل چې کلو وشربو لیکن دا د ژوند مقصد مه جوړوئ دا ژوند چې دی که نه نو دا خوراک څښاک نه دی اکثر سړي وایي دا خوراک پوخ کړی هغه پوخ کړی مونږ دا پیسه ګټو د سو دپاره نو ولې دا دی زموږ د ژوند مقصد نو ولې زموږ دنیا ته مونږ دې دنیا ته د خوراک څښاک دپاره راغلي یو او چې کله یو قوم صبر پرېږدي او دې خبرې ته نه ګوري چې مونږ ته یو اعلی مقام حاصلول دي او زموږ دیسی خوراکونه داسې دي چې د هغې په جوړولو کې خو ګنټې لګي سهر شروع شي او د ماښامه پورې بنده لګیا وي په پخلي کې او بیا مونږ یو شی نه خوښوو مونږ وایو چې یو څو قسمه خوراکونه خو وي نو مونږ د خیر په ځای ادنا سیزونه اخلو ځکه چې بیا د بل څه دپاره وخت چېرته وي بیا به د سبق ویلو وخت زموږ سره چېرته وي مونږ به څنګه زده کوو او بل ته به څنګه ښیو بیا خو به وخت نه وي نو هغوی ته وویلی شو اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم ټیک ده ځئ تاسو چېرته په ښار کې کوز شئ هلته به تاسو ته دا هر څه میلاو شي د څو چې تاسو تپوسونه کوئ
زی د الله تعالی نه څه لږ غواړم خو ځئ هلته به درته میلاو شي
او دلته د مصر لفظ استعمال شوی دی د ښار دپاره نور هم لفظونه شته دی په عربۍ کې لیکن دلته مصر ولې راغلی دی دوی ته د یادولو دپاره چې د کوم ځای سیزونه تاسو یادوئ نو د هغه ځای نور سیزونه هم بیا یاد کړئ هلته خو نور هم ډېر هرڅ وو یعنی دوی چې کله په مصر کې وو داسې به نه وي لکه دلته چې ازادي ده دلته اوس په تاسو هیڅ ظلم نشته تاسو ته امن او عزت میلاو شوی دی هلته تاسو څنګه د رسوایۍ ژوند تېروو او چې کله مصر ته لاړ شئ نو هغه شان محنت مزدوري به درته کول وي ځکه چې دا دالونه اوږه او پیاز خو هسې نه میلاویږي دا خو د من او سلوا په شان مفت به نه میلاویږي او په تفسیرونو کې راځي چې هغوی بیا دا مطالبه پرېښوده ځکه چې دوی بیا ښار ته نه وتلي وضربت عليهم الذلة والمسكنة دلته چې دا څومره خبرې وشوې نو د دې یو مورال لسن وخیلی شو د دې ټولو خبرو نتیجه هغوی دا وکړل دا یې وکړل سبحان الله بار بار دا راځي چې مونږ تاسو له دا درکړل او تاسو دا وکړل مونږ دا درکړل او تاسو دا وکړل داسې ده لکه چې د محبت یو داستان وي د الله تعالی د کرم نوازۍ حد نشته او د دوی د ناشکرۍ حد نشته چې کله یو نعمت میلاو شي د هغې نه پس د هغې جواب څه په کار وي چې انسان نور الله تعالی ته ښکته شي په کار ده چې هغه نور منډه ووهي په نیکۍ کې او په کار ده چې نور یې د الله تعالی د خوشحالولو کوشش کړی وي چې هغه ماله دا هر څه راکړي دي نو خبره الټه شي چې کله نعمتونه میلاویږي نو بنده د رب نه نور زیات غافله کیږي او نوره سستي پکې راشي او نور د الله تعالی نه لرې شي داسې وي که نه ډېر کم خلک وي چې هغوی په نعمتونو کې الله تعالی یاد ساتي ځکه خو الله تعالی وفرمایل چې خورئ او سکئ لیکن فساد مه کوئ د خوراک څښاک نه پس بنده فساد شروع کړي هغوی الله هیر کړي نو په هغوی باندې ذلت واچولی شي. د دې ټولو حرکتونو نه پس کوم چې دوی کړي دي والمسکنه او مسکینی. د مسکنه مطلب کم همتی هم وي، لکه انسان سره چې طاقت نه وي، یعنی بغیرتی چې په بنده کې راشي، همتی نه وي، حوصله پکې نه وي د سو کولو، یعنی بې زړه چې وي بنده. او د دې نه مطلب د فقیرۍ هم دی، چې د دې په نتیجه کې په دوی باندې ذلت او مسکنت واچولی شي، او دا د الله تعالی د ناراضه کېدو نښه ده. پوه شوئ په دې خبره؟ دا د الله تعالی د ناراضه کېدو نښه ده. هغه امت چې هغوی ته الله تعالی فرمایلی وو چې فضلتکم علی العالمین، ما تاسو له فضیلت تر کړو په ټول جهان باندې، او هغوی ته ذلت او مسکنت ملاویږي، یعنی هغوی داسې ښکته شو چې د ځمکې یختلال. او ګورئ، د یو قوم د ذلت فیصلې هم الله تعالی کوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مونږ وجه لټو کنه چې د ذلت سوري زندې سو وجه ده، سو شو چې د امت دا حال شو، سو مسله ده، سو وجه ده، سو شو. ټیک شو؟ او مسکنت د مسکینۍ نه دی، یعنی مسکینی، فقر او فاقه، یعنی چې بنده بالکل محتاج شي، حاجت من شي. او نن امت مسلمه سوچ وکړئ چې څومره ملکونه دي د مسلمانانو، لیکن ټول خوار دي، د هیچ چا سره عزت نشته، فقیران شوي دي. د هغوی فیصلې نور ملکونه کوي، هغوی خپلې فیصلې هم په خپله نشي کولی. د هغوی حکومتونه د هغوی په مرضۍ نه وي، د هغوی بجټ د هغوی په مرضۍ نه وي، نور خلک د هغوی دپاره فیصلې کوي. نو ولې دا مسکینی نه ده؟ د قرضو د لاندې ډوب دي. نو دا مسکینت نه دی، او خوار او ذلیل داسې دي چې د هغې د ویلو ضرورت نشته. او په ټوله دنیا کې رفیوجی څوک دي؟ څوک عیسایي رفیوجی نشته، او نه یهودي رفیوجی شته، هیڅوک نه سوای د مسلمانانو نه. په ټوله دنیا کې دوی ډېر ښکته شوي دي. ټیک شوه؟ ملکونو ته روان دي، پیدل روان دي، څوک یو ملک ته روان دي، څوک بورډر کلاس کوي. خلکو هلته سپي ودرولي دي چې تاسو زموږ ملک ته نشئ راتلی، او هغوی څنګه خلکو ته جولۍ غوړوي چې مونږ واخلی، څنګه په کښتو کې تختي او ځي، لیکن هغوی وایي چې چېرته د پناه ځای راته میلاو شوې. نور څوک دي ذلیل چېرته په دنیا کې؟ تاسو ګورئ، د وینا ضرورت نشته، پتلونه کېږي، خلک کټ کېږي، په کورونو کې بند شوي دي، څوک ذلیل او خوار دي. چې کله د امتونو فیصلې کېږي کنه، نو هغه بیا داسې فیصلې نه وي، هغه د ټول امت فیصله وي. داسې نه ده چې فلانې خو مازګزار دی او فلانې نه دی، نه، ذلت بیا په ټولو راځي. نن په هر ملک کې د مسلمان هیڅ عزت نشته، چا ته هغوی ښه نه ښکاري. د دې وجه وي شاته کنه، عزت خلک نه ورکوي، د عزت فیصلې هم څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. دا د بره نه راځي، او دا دومره مسکینت په سو وجه دی، ځکه چې دا د فلانی قصور دی، دا پیسه فلانی حکومت راغی نو هغوی خوړه. نو دلته خو قرآن څه نور څه وایي؟ په بني اسرائیلو کې کوم کرپټ حکمران راغلی و؟ چا کرپشن کړی و؟ چا پیسه خوړلی وه؟ چا قرضې اغستی وې؟ نو په هغوی باندې ولې ذلت او مسکینت راغی؟ سوچ نه کوئ؟ وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله، هغوی واپس شو د الله تعالی د غضب سره. داسې نه شو هغوی مغضوب علیهم، هغوی د چا بادشاه په غضب او غصه کې نه و راغلي، د الله تعالی په غضب کې راغلو. د هغوی سره چې څه کېدل نو وشو، او تر نن ورځې پورې د هغوی سره کېږي. تاسو وکتل چې هیټلر څنګه معامله کړې وه د هغوی سره، او بیا نن هم هغوی د نورو ملکونو محتاج دي د خپل ژوند دپاره. د هغوی خوشامت راغلی دی. دا داسې ده لکه تاسو خپل مشر زیله سو کار ورکړئ، او هغه داسې الټه سیده کارونه کوي چې تاسو له ډېره غصه درځي، او چې تاسو وګورئ چې دوی خو بالکل زما د خبرې خلاف هر سو کړل دا غي ولټار سو کوي او بیا تاسو وایي چې اوس به زو تاله چرته هم د سو ذمہ داري کار نه در کومه او د کور انچارج بده نه جوړومه اوس دا کشر بچی انچارج دی اوس بده را هر سو چلوي نو هم دغه شان اولنې امتی مسلمه بنو اسرائیل وو هغوی اوله د امامت په منصب باندې ولاړ وو بیا الله تعالی د هغوی نه دا منصب واخیستو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت له یې ورکړو کچری دوی هم هغه کارونه کوي نو یاد ساتئ دا خبره د الله تعالی څوک لاډله یعنی نازبین نه وي چې هغوی یعنی چې هغوی پرې دومره نه وو ګران او دوی یعنی مسلمان به پی ګران وي ځکه چې دا خو امت محمد دی صلی الله علیه وسلم دا خو دا هغو امت دی نو دا اوچت دی نو ځکه دوی ډېر زیات ګران دي د چا د امتی جوړېدو په وجه څوک نه سپیشل کیږي کچې ستاسو کارونه د هغوی وي نو د الله تعالی سنت د هغو طریقه نه بدلیږي هغوی هم د الله تعالی بندیان وو هغوی هم زموږ په شان الله تعالی پیدا کړي وو په دې کې ستاسو سکارنامه ده چې تاسو په دې امت کې پیدا شوي یئ په هغې کې هم پیدا کېدای شوئ دا خو سکارنامه نه ده الله تعالی خو دا ګوري چې تو په دې امت کې یې نو تو کوې څو او نن زموږ لپاره د ټولو نه اهمیت کوم څیز ډېر لري زموږ سره څه فکر شته آیا زموږ څه مقصد شته چې ها موږ له هم ذمه داري راکړې شوې ده کومه چې هغوی له ورکړې شوې وه زموږ یو مقصد دی اوس به یو پیغمبر هم نه راځي دی دنیا ته دا کار د دین چې دی نو دا امت ته حواله شوی دی او چاته د دې په باره کې پته هم نشته تاسو لاړ شئ او د دې امت د یو کس نه تپوس وکړئ چې چا قرآن نه وي ویلی او نه پوهیږي نو دا غونه تاسو تپوس وکړئ چې ستا مقصدی حیات یعنی ستا د ژوند مقصد دی څو هغو ته به پته هم نه وي یو بنده تم د دې دپاره یعنی یو بنده هم د دې دپاره ژوند نه تیروي او دا هغه امت دی چې دوی له نورو ته پیغام ورکول دي لیکن دوی ته پخپله پته نشته چې دا پیغام دی څه شي چې کله تینه په زوره باندې څپېړه وتمبېږي که نه ځکه چې تاسو خو د کور انچارج یئ مشر زوی جوړ کړی وو نو دا غونه تپوس کوي که نه چې دا تاسو وکړل نو سختي له چا سره کېږي سزا چا ته میلاویږي هغو ته ځکه اکثر خلک نن تپوس کوي چې نور قومونه خو ښه مزې چرچې کوي او مسلمانان په سخته دي ځکه چې مسلمانان د امامت په منصب باندې فائز دي او تاسو خپل سبق هیر کړو تو به زیات وهلی کېږې هغوی ته خو پیغام رسول وو هغوی ته خو دا منصب میلاو شوی وو مونږ هسې ځانونه خوشحاله وو د یهودیانو په شان چې مونږ ته وګورئ مونږ ته دومره غټ فضیلت میلاو شوی دی ګورئ مونږ الله تعالی منتخب کړي وو چې تاسو یې منتخب کړی یئ نو تاسو څه وکړل دغه شان نن مونږ خوشحالیږو چې مونږ خو الله تعالی منتخب چې مونږ خو د الله تعالی منتخب شوی امت یو خپلې لویانې کوو او زمونږ خو دومره لویانې چې هغه خو په ګاډي کې د وړو نه دي او زمونږ حال څه دی په ټوله دنیا کې ذلیل او خوار یو دا زمونږ د سترګو د کلاوېدلو دپاره یو غټه خبره ده که نن څوک پوهېدل غواړي نو ډېر سوري د پوهې په مونږ ولې د الله تعالی غضب او ذلت دی په مونږ ولې مسکینت دی ذلک بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله دا هر څه په دې وجه دي دا هر څه په دې وجه هم نه دي چې هغوی پیاز او اوږه وغوښته مخکې څلور وجې یعنی څلور ریزنز راځي چې هغه نتیجه ده دا ځکه چې اولنی شی څه دی کانو یکفرون بآیات الله د الله تعالی د آیاتونو سره کفر کوي دا څنګه کفر دی هغوی خو دا نه ویلي چې مونږ نه منو مخکې به راځي چې هغوی څه کړي وو د الله تعالی د آیاتونو سره د هغوی غټ قصور دا وو چې هغوی عملی کفر کوو یعنی په عمل سره مونږ نه منو زخه د تورات راوړی مونږ یې منو خو عمل نه کوو مونږ خو عمل نه کوو ويقتلون النبيين بغير الحق او هغوی به قتل کول نبیان بغیر د حق نه یعنی ناحقه دا حق نه ولیکن هغوی به قتل کول او د دې په وخت کې چې وکنه نو د یو نه به سیوا نبیان وو په دې کې راتلل یعنی دوی به هغوی داسې قتل کول چې دا به ورته څه بد کار نه ښکارېدو او د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات عذاب په هغه کس وي چې کله چا یو نبی قتل کړی وي او هغوی زکریا علیه السلام په هیکل سلیمانی کې سنګسار کړی و هغوی د یحیا علیه السلام سر په ټری کې ایښی و او بادشاه خپلې محبوبې ته پیش کړی و د پیغمبرانو سره د دې داسې سلوک و ولې دا څه وړه خبره ده او د خپل طرف نه خو دوی عیسی علیه السلام هم په سلی خیجولی و او دی د دې په دماغو کې دا خبره ده چې موږ د هغو سره داسې کړي وو د دې هیڅ شرم نه و نو دوی یو نه په سوونو پیغمبران قتل کړي وو هسې په دې باندې ذلت او مسکنت نه و راغلی او په دوی باندې د ذلت انتها نن دا ده چې د دوی کومه قبله وه نو هغه ټوله وغورځېده صرف یو دیوال پاتې شوی دی چې هغې ته دوی ادرېږي مخکې روسته کېږي او تورات وایي تر نن ورځې پورې د دې قبله جوړه نه شوه ټیک شوه یعنی د دې د قبلې خبره کېږي دوی وایي چې دا ټوله مونږ جوړه کړې خو بس یو دیوال پاتې شوی دی او دا عبرت دی زمونږ دپاره تر نن ورځې پورې دوی په خپله ونه درېدل په دنیا کې او هغه په قرآن پاک کې دی چې دوی که ادرېږي هم نو د چا په سهاره به ادرېږي نو بیا اسانه نه وي چې کله یو امت داسې حرکتونه کوي چې هغوی ته دې بیا دوباره هغه مقام میلاو شي نه ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون او د دوی درېم جرم داری چې دوی به نافرمانۍ کولې او د حد نه د وتل واله وو د دوی نافرمانۍ کړې وې او مخکې هم د دوی د نافرمانۍ خبرې راځي چې کله تاسو او موږ د دوی په باره کې وایو نو موږ له غوسه هم راځي چې دا له څنګه خلک وو او که موږ خپلو نافرمانو ته وګورو نو موږ وایو چې یا الله په موږ ولې داسې حالات دي یا الله موږ خو ستا منلو واله یو هغه مشرک خلک چا چې ازادي حاصله کړې وه هغه خلک د کوم ځای ته ورسېدو تاسو ته پته ده چې چین ته هم ازادي میلاو شوې وه او هغوی هم تقریبا زمونږ همره وخت تیر شوی دی لیکن په دنیا کې هغوی کوم ځای ته ورسېدل او موږ کوم ځای پاتې شو نن هغوی کوم ځای ولاړ دي او موږ کوم خوا هغوی وایي چې آبادي کمه کړئ چې ترقي وکړو او چین په دنیا کې د ټولو نه او د چین په دنیا کې د ټولو نه زیاته آبادي ده هغوی خو په ترقۍ کې وروسته نه شو موږ د کوم ځای نه الټه سیده نسخې را وباسلې الله اکبر ذلك بما عصوا دا ځکه چې هغوی به نافرمانی کوله او هغوی په نافرمانۍ کې د حد نه وتل په نافرمانۍ کې به یې حدونه کراس کول نن تاسو ګورئ چې په بازارونو کې څومره د الله تعالی نافرمانۍ کېږي تاسو زموږ ودونو ته وګورئ چې د الله تعالی څومره نافرمانۍ کېږي تاسو خپلې رشته دارۍ ته وګورئ او ګورئ چې د الله تعالی څومره نافرمانۍ کېږي او تاسو د خپل غم موقعو ته وګورئ چې څومره نافرمانۍ کېږي تاسو د خپل ملک نظام وګورئ چې په هغې کې څومره نافرمانۍ کېږي تاسو خپل کاروبارونه او جابونه وګورئ کوم ځای نه دی تاسو خپل حال هولیې او خپل تهوارونه وګورئ خپله میډیا وګورئ داسې چا ته ښکاري چې دا مسلمانان دي نیکي خو لا د لرې خبره ده تاسو ته مسلمانان ښکاري او که نه او بیا موږ وایو چې په موږ باندې دومره ذلت ولې دی که تاسو سوشی خالص اخیستل غواړئ نو تاسو ته به میلاو شي نه نافرمانی او په هغې کې هم د حد نه وتل د ظلم هم انتها وي تاسو وراثت وګورئ د الله تعالی قانون څه دی وی ډونټ کیر او الله تعالی وفرمایل تلک حدود الله دا حدود دی د الله تعالی او چې دا ماتوي او موږ ته څه فرق پرېوځي موږ حدونه ماتوو په کور کې حدونه ماتیږي د چا څه پروا نشته بیا موږ وایو چې په موږ باندې د رحمتونو فیصلې ولې نه کیږي او د ظلم انتها هر طرف ته ده د یتیم مال څنګه خوړلی شي او په کمزور باندې څنګه ظلمونه کیږي. دا غوی څوک تپوس کول واله نشته، هیڅ عدل او انصاف نشته د حد نه وزي. چې کله خلق د الله د حد نه وزي نو بیا د رحمتونو فیصلې نه کیږي. عیاشۍ څومره ډیرې دي، د غیرو مطلب د هندوانو رواجونو، د عیسایانو رواجونو او طریقې، هغه ټولې پیښې مونږ کوو او د اسلام طریقې راته څنګه ښکاري. دا خو بیکورډ دي، هغه راته ډیرې پخوانۍ او د قیانوسي او بیکاره ښکاري. نو دا د حد نه وتل نه دي، عصوه او نافرمانۍ، دا نافرمانۍ نه دي. او دا د یو ملک د یو قسم خلکو خبره زه نه کوم، ټولو ته وګورئ امت مسلمه ته ولې دغه شان نه کیږي. دا څلور ریزنس، یعنی څلور وجې دي. هغوی انبیا قتل کړل او تاسو به وایئ چې دا کار خو مونږ نه دی کړی، دا خو زموږ مسله نه ده. تاسو ته پته ده چې د انبیا وارثان څوک دي؟ په حدیث کې راځي چې د انبیا وارثان علما دي. او علما څنګه قتل کیږي؟ دا هم مونږ ته پته ده. بیا تاسو وایئ چې کوم شعر یې چې هغه پاتې دی. او مخکې یو داسې آیت را روان دی چې د هغې سره ډېر خلک په غلط فهمۍ کې اخته شي.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة طوري.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.